په جګړه کې څه خاص زیاتوالی نه دی لیدلې. او د امریکا یورپ او ایشیا د تجارتونو یو ائتلاف په چین غږ کړی چې د انټرنیټي امنیت یا د سایبر سیکیورټي نوي وړاندیز شوي اصولونو نه پشا شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل خبرونه درته ملیحا مرزاده وړاندې کاوه. سم د مشال ریډیو اونیس پروګرام حجره لرو. د حجره د افغانستان د ننګرهار ولایت په خیوه ورسوالۍ کې جوړه شوې ده. کوربه بز محمد عابد دی.
حجره د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري.
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو باز محمد ابدیم او د ننۍ اوجری په خبرونه کې ستاسو قربایم. دا اوجره مو د ننګرهار ولایت د خیبی بلسوالۍ اړوند برکاش کوټ کلی کې جوړه ده. دا کلی د جلال آباد ښار شمال ختیز لور ته په سلویخ کیلومتره کې پروت ته چې کابو 300 کاله تاریخي قدامت لري او د سید جمال الدین افغان په نوم پکې یو غونډه هم مشهوره ده. د کلی د خلکو ژوندواک پر زراعت ولر دي چې کابو 80 سلنه خلک یې په کرهنه بوختي چې په خپل زمکو کې غنم جوار وربشي او سبزیجات کری. لکه څنګه چې په نورو پښتنو سیمو کې خلک دود دستور پالي د برکاش کوټ اوسیدونکو هم پالي. په کلی کې یو کلینیک او دوه خونځي دي چې یوې د هلکانو او بلې د نجونو دي چې تر 12 ټولګیو پورې پکې زده کړې کیږي. دا کلی د کونړ ولایت سره پوله لري چې شمال ته د کونړ سپان سیند تیریږي، جنوب ته د غرونو لړۍ ده، ختیس ته د بیلی په نوم کلی دی او لویدیس ته کوس کاشکوټ پروت دی. دا کلی کابو 1200 کورونه لري چې د آبادۍ په لحاظ شمیر 100,000 تنو ته رسیږي. د برکاشکوټ کلی ته ځو او له اوسیدونکو سره د حجرې په خپرونه کې د هغوی په کلیوالي ستونزو خبرې کوو. اوس یو کاکا ته مخامخ یم، دی به راته خپل نوم واخلي او بیا به د خپل کلي عمده مشکلات را سره شریک کړي.
زما نوم ملک محمد سلیم د برکاشکوټ د بازار نه د کلي د پرمختیایي شورا رئیس یم. زمونږ د کلي عمده مشکلاتونه مونږه بل خصوصا د انکشاف نه په دې باره کې او د وزارت خدامې نه ګیلمن یو چې یو پل مونږ ته د نن نه 4 کاله مخکې وتړل شو او هغه پل د تخریب سره مخامخ شو چې دوه پایو نشست وکړو. سیند را باندې راوخته خو فیدامې هیڅ غور پې ونه کړو.
تاسو د ملي پیوستون په راس کې د انکشافي شورا مشري هم کویلته، داسې کوم کارونه دي چې د کلو د پراختیا لخوا د ملي پیوستون په چوکاټ کې سرته رسیدلي دي؟ یادونه وکړي.
یا هغه داسې کارونه دي لکه کوم ځایونه چې ولي سلزمنګ یو خنړی سیلابونه لرو چې د نن نه په سالورن تاریخ د سرطان دو سیلابونه پر له پسې را لزمنګ ویلي وی وړي خړونې وی وړ تاسو دالته لسترګو لیدلې حالم کتلې شي چې اوس هغه کارو کیش کروندې د مې نه لاړلې. از ملي په وسوند لارې مونږ ته هدایت را کړ شو دا وی پیسې په مصارف شولې او هغه دیوالونه په مونږ وکړل او هغه خپل وبم هغه خپل برقونو ساتیر کړی.
ها د ملي په ستون دا هم کار دی چې کوم کلی چې د سیندونو یا خړونو مخته پراته وي استنادي دیوالونه ولګي. ستاسو په کلی کې استنادي دیوالونه لګولي؟
کله چې مخکې مونږ په اول پړاو کې 10,00,000 افغانۍ راکړي دي، کوم هغه ځایونه سیند ته دیوالونه نه دي لګېدلي. همدومره پیسې وي چې زمونږ تقریبا 4-5 کیلومتره ویالي وي چې سیلابونو تخریب کړي وي او هغې ته مونږ استنادي دیوالونه کړي دي او خلک محفوظ کړي.
یعنی ستاسو زمکی خو د سین د وړلو د غواخ سره نه دی مخ؟
زمنګ زمکی د سین د وړلو د غواخ سره مخ وي. په مې اس په کې کار وکي یو باندې وتړ چې حتی تر ګورې کې پورې وبور کړي. اوس تقریبا یو 2 کیلومتره ساحه چې هغه د سربن په احاطه کې واقع ده چې سین مخ په مونږ باندې راوړي. نو په مې اس ته مونږ ډیر درخواستونه پیشنهادونه وکړل خو هغه لا تر اوسه کومک نه دی کړی او فیدامې په دې کې هیڅ غور نه انکشاف کړی او نه فیدامې کړی.
ساسي په کلی کې کوسی په خښې وي؟
زمونږ په کلی کې یو کوسه چې هغه دوه شوراګانې دي چې یو د برکاشکوټ مرکزی شورا ده او یو د بازار نو کلی پرمختیایي شورا ده چې هغې د دواړو په مابین کې یوه کوسه ده چې هغه د کلی مینځ ته تېنه ګاډې داخلېږي. هغه کوسه مونږ 100 متره یوې شورا او 100 بلې شورا پخړې ده.
ستاسې په کلی کې داسې عمده ستونزه چې د کلو پراختیا ریاست پورې اړوند وي او نه وي شوي، داسې ستونزه را ښودلی شي؟
په عملي شکل کلی خود لے شو اول د فایدایمه زیادت او د انکشاف اتحاد ریاست نه ډیر کسان لاغلی زمونږ د دی پل سروي کړی چې په دی پل کې زمونږ تقریبا سلور ماشومان چې دا پل په نشست کړی دی پای ازادي شوی دی سلور ماشومان سین ته غورځېدلی او د مرګ سبب ګرځېدلی دي خو د فایدایمه د وزارت او د انکشاف اتحاد نه ډیر حیاتان لاغلی عکاسي کړی ده او سر ژې په هغې باندې یو دوسې خان اجال ترمیم کړی دی مګر د پولې هیڅ مخنیوی ونه کړ او د هغه غږ یې زمونږ لوړو چارواکو ته ونه رسو چې مونږ ته دا پل جوړ کړي. د سیند غاړو ته په همدې ځای کې زمونږ زراعتي ځمکې دي د پل تر شاوخوا تر څنګ د انکشاف اتحاد نه خواهش کوو چې زمونږ دا زراعتي ځمکې دې ته استنادي دیوالونه او یا جالونه واچي او دا زمونږ زراعتي ځمکې دغه نه بچ شي د سیند د وړلو نه بچ شي ولې چې مونږ په څلوېښت کال هجرت کې زمونږ دغه ځمکې شاړې شوې وي اوس یې مونږ آبادي رانیولې ده کله د یوې خوا ستونزه وي کله د بلې خوا ستونزه وي خو د هرې ستونزو په مقابل کې د سیند ستونزې سره هېڅ مونږ مقاومت نه شو کولی. زمونږ خواهش ده چې دې ته ډکې یا استنادي دیوالونه یا جالونه بولډرې وال
حکومت نه علاوه ځینې نړیوالې موسسې دي چې کلو او ولسوالیو کې داسې خدمات وړاندې کوي. ستاسو په کلو کې داسې بهرنیو موسسو څه خدمات سرته رسولي دي که وینو راته ووایه؟
موږ ته د پی ام ایس موسسې لخوا بندونه تړل شوي دي، ویالې جوړې شوي دي او د جرمن اګرو اکشن موسسې چې خپله جرمنیان راغلي دي موږ ته اته کلو واټه اوی برق جوړ کړی دی او په دویمه پروژه باندې هم د دیارلس کلو واټو وعده کړی چې کار په فلحال حال دوام لري او دریم کار یې راته د دېرش جریبه ځمکه للمي چې اوبو ته نه رسېږي د هغې باندې هم په کار باندې شروع کړي. یریان لري چې تقریبا شل سولر تختې هغې ته نصب کوي او څلور ټانکۍ ورته جوړوي دا ځمکه راته اوي کوي. موږ ته ډېره مننه کوو.
ډېره مننه ملک کاکا، خوشحاله اوسي. د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو د وجری خبرونه ده او په دغه خبرونه کې د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اړوند برکاشکوټ کلی ته تللی یم. دا چې د دغه کلی په ښوونځیو کې څه ستونزې دي یو ورور ته مخامخ یم، دی به خپل نوم واخلي او بیا به راته ووایي چې د دوی په ښوونځیو کې د دوی بچیان له کومو ستونزو سره مخ دي.
قاری عزیزالله د خیوي ولسوالۍ د برکاشکوټ د کلی اوسیدونکی یم او برحاله د اوناسو په لیسه کې استاد هم یم. زمونږ دغه لیسه د عمومي سرک خواته چې بره د ذکورو لیسه ده او د سرک لاندې د اوناسو لیسه ده او خواته هدیره هم ده. مشکل زمونږ دا چې مونږ د اوناسو لیسه کې احاطه نه لرو نو زمونږ خویندې د ډېر مشکل سره دغه مخ دي. زر یو نیم زر فامیله کاشکوټ دی، په دې کې چې کله مړی وشي نو د دې مړی په خاطر باندې زمونږ لیسه هم رخصت وي، ولې چې مونږ سرپناه هم نه لرو حاتم نه لرو او خواته خلک چې جنازې ته ځي راځي نو مونږ ته په لار کې زمونږ خویندو ته دغه مشکل پیښیږي او په دغه مشکل په اساس باندې نو هغوی مکتب ته رسیدګي نشي کولی.
یو خو احاطه نه لري، دیوال نشته، د مکتب نه بل سربراه نشته. او تاسې د دغه ستونزې په اړه باندې ځایي چارواکو ته ولسوال ته یا دا چې ولایتي چارواکو ته شکایت کړی دی، دغه ستونزه مو ورته مخته ایښې ده؟
مونږ لوړ چارواکو ته فریاد هم ته کړی، چغې مو ورته ویلې، خو تر دې دمه زمونږ د چغې او فریاد اوسه پورې چا نه دی اورېدلی او چې زمونږ دا مشکل حل شي او نه راغلی چې مونږ ته یو ډاډګرنه راکړي، تر دې دمه پورې هېڅ دا دغه نه دی شوی.
تاسې مخکې وویلې چې د نجونو په لیسه کې تاسې د استاذۍ دنده هم مخته وړئ، په تعلیمي برخه کې بیا څه ستونزې دي، څه مشکلات دي؟
استادان پکې کم دي، استادان ته ضرورت شته دی. بله ستونزه دا چې زمونږ ځینې استادان د پورې غاړې نه خیوې د ولسوالۍ نه راځي او په لاره کې دغه پل دی، نو د پل د ماتېدو د ستونزې په عمل باندې چې زمونږ استاد راځي یو دوه ساعته تیر شوي وي، نو زمونږ شاګردان خو یو دوه ساعته چې دامی شو نو دغه نقصان ورته ورسېد. بالخصوصا سکل چې په شپږمه صنف کې د دینی ښوونې د کتابونه چې پوره صنف کې یو کتاب و مونږ سره، نو چې یو شاګردانو ته کتاب ونه رسېږي، بل استاد د مشکلاتو د وجې نه مکتب ته ناوخته راورسېږي، بل داسې شاګردان شته چې هغه د غریبۍ د وجې نه چې یو قلم توان نه لري چې هغه واخلي نو هغه به کتاب څه واخلي، نو هغه کې به شاګرد څه مخکې لاړ شي او څه به داغه تعلیمی کچا زیات شي.
ډیرو زینو کې چې ما د خلکو سره د خنځو برابېده باندې بل خصوص د جنو د خنځو برابېده باندې مرکی کړي دي، دا غوښ شکایت دا وی چې په خنځو کې خزینه معلمان نشته دي، نو د دوی لونی او خويندې مکتب په نیمایي کې پری دی، د شاتم سین پورې وای یا د شپږم سین پورې وای او بیا نور پریګري. ستاسو په کلی کې دغه موضوع څنګه ده؟ خزینه معلمان نشته؟
لیسه ده پټوله لیسه کې موږ سره یو خزینه استاد ده. ځینې کسان دا وایي چې خزینه استادان نشه، خو برحال داسې ده چې زموږ په دې لیسه کې د کلی هم استادان سرمعلم مدیر او زیات استادان په دغه خاطر منځ شاګردان راځي او خپل تعلیمونه سرته رسوي، خو مشکلات هم لري. خو بیا د استادان ورځي چې دا ټول د کلی کور خبره ده، د وروري خبره ده.
د دین علاوه استادان مسلکي دي، یعنی دا چې دارالمعلمینونه لوستي کنه؟
دارالمعلمینونه لوستي دي. بعضې ځینې استادان چې هغه ضعیف استادان دي، نوي استادانو بس وایي مقرري بنده ده، نو زموږ استادان لکه کوم چې مسلکي استادان هغه ته ضرورت شته دی، خو بس هیڅ دغه نه راځي چې موږ ته مسلکي استادان راولي. په منظم توګه شاګرد پوهېږي، لکه لابراتوار نه لري، بل داسې
دا چې ستونزې ډېرې دي. تازه غوښتنه مو د چارواکو نه څه ده؟
تازه غوښتنه خو زموږ دا ده چې موږ دپاره احاطه جوړه شي، سرپنا جوړه شي، ځکه سږ کال غالباً د حمل صبر په میاشت کې چې زه په څلورم صنف کې ناست وم او پورې غاړه د طالبانو جګړې د امله مرمۍ رالی او موږ سره په صنف کې ناست یو شاګرد لګېدل او خپه ته پاره کړله او زخمی کړله، نو دا کېدای شي دا په سر لګېدلې وي. بل شاګردان موږ د پاره چې دغه ستونزه حل شي.
مننه استاد، خوشاله اوسې. د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو، باز محمد عبید یم. اوجره خبرونه کې د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اړوند برکاش کوټ کلی ته راغلی یم. په دغه اوجره کې د مشرانو سره ناست یم او دوی سره د دوی د کلی په ستونزو خبرې کوو. اوس یو ورور ته مخامخ یم، دی به اول خپل نوم واخلي او بیا به راته دا ووایي چې د دوی په کلی کې روغتیایي وضعیت څنګه دی.
هغه ګل شاهد یم او د برکاش کوټ اوسیدونکی. زموږ د کلی د صحیح برخه کې به د دومره ویم چې زموږ کلی تقریبا د 1900 تر 1200 پورې کورنۍ اوسي په دې کلی کې، او یو د سیتامې د ریاست نه تقریبا د 200 کورنۍ دوپاره دوا را لیږل کېږي چې هماغه سر درد هم نډال دی او پرستامول دی. بل د خاص څه نور دوا نشته دی. زه به خپل ځای ورکړم، شخصي ځای به ورکړم چې صرف څوک راته کلینیک جوړ کړي. نو موږ مجبور یو چې په دې ورانه لار کې په دې خراب پل باندې دا مریضان راوړو، سیتامې ته را انتقال کړو یا ننګرهار ته راوړو.
تاسو د زر 1200 کورو خبره وکړه، خو وویل چې د 200 کسانو لپاره دوی راځي. تاسو کله د دغه ستونزې په اړه د ننګرهار د سیتامې له چارواکو سره خبرې کړي؟
څو څو ځله باندې زموږ د کلي سپینګي راغلي دي، سیتامې سره دا مشکل شریک کړی دی چې زموږ د کلي نفوس زیات دی او موږ ته د څه هم د دوا چې د 200 کورونو دي، او هغه هم داسې شی خاص نه رالیږي چې هغه د چا ضرورت پرې رفع شي. بس صرف هغه هم نډال دي او پینډال دي او دغه شی نه دي او بس مریضانو ته ورکوي. خو په هغې نه کېږي، زموږ د ورځې تقریبا چې دا هېڅ هم نه وي 50-60 تنه مریضان زموږ یا په دې خامله را ننګرهار ته راځي یا ملته خیوي ولسوالۍ ته په شخصي کلینک کلینیک تداوی کی یا په دې سلامپور کې کلینیک دی. اکثره حالت لاړ شي، خو د خلکو ډېر مشکل سره مخ دي. کچې د سیتامې ریاست د دوا د غزيات کې راته یا د دولت یا د کلینیک منزور کی.
کوم کلینیک چې الته شته دی په هغه کې داسې خزینه ډاکټر شته؟
خزینه ډاکټر هم شته، خو ډاکټر باندې به څه وکړي چې دوا ورسره نه نو هغه یوازې بغي څه وکړي. موږ یو ځای دی چې ولس په کرانی ولې دی، کرا د دې ځای ولس ورکي، هغه موږ دې توقف کړی دی. ډاکټر هم راځي او ډاکټر راځي دواړه راځي. خودمونه دوايي چې هغه د هفته د دوه ورځو یا د درې ورځو شي نور بس خیر او خلاص.
کدا سي د ولادت کوم کیس عاجل پیښ شي، نو بیا تاسو ردا سي مریض سره څه کوي؟
دا د یی کیس ته خو لاسرسي نشته دی. د ډاکټرانو چې د ولادت کیس ته دی دغه وکی دلته هغه د پر علاج کی هغه به موږ ما وخت سره یا په خیوه کې یو شخصي ډاکټر دی یل تر وړي پونتونې ستامې ته انتقالو.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو، اوس یو سندر اورو او د مجری پاتې خبرونه تر راګو.
چې په دروغه خوشالي کې پرختیا خفوي هي، پرختیا خفوي هي، پرختیا چې په دروغه خوشالي کې پرختیا خفوي هي، پرختیا خفوي او پرختیا هغه یاران خو په زمانہ او خامخه خفوي چپ دروغ خوشحالی کی پرختیا خفوی ہے، پرختیا خفوی ہے، پرختیا
رادیو قدرمن اوریدونکو تاسو د برکاش کوټ د خلکو ستونزې واوریدي چې د کلو د بیا رغونی او پراختیا ریاست اړوند هم ستونزې لري چې لنیکه مرغز د ننګرهار د کلو د بیا رغونی او پراختیا رئیس انجینر صفت الله شرفمل سر ناستیم د دوی مخته د هغوی ستونزې دو انجینر صاحب که څه هم دوی په خپله سیمه کې د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست له کار نه راضي دي او ورسره د همکارو موسسو د کارونو هم راضي دي. خو دوی کلی د کونړ سیند سپاند سیند مخته پروت دی او که څه هم هلته استنادي دیوالونه جوړ شوي خو د سربند په ساحه کې دوه کیلومتره ساحه د دوی د سیند د تهدید لاندې ده، هغلته هم دوی د استنادي دیوالونه غواړي. تاسو په پلان کې لرئ؟
د پلانونو په رابطه باندې په برکاش کوټ په ساحه کې د خلکو ضرورتونو ته تر ډېره حده پورې موږ کوشش کوو چې رسیدګي وکړو. استنادي دیوالونه هلته جوړ شوي دي، د هغوی دپاره ژورې څاګانې موږ د همکار موسسو په مټ باندې هغوی امکانې کړي چې هلته ویستې دي. دانو د استنادي دیوالونو په رابطه باندې چې هلته کوم سربند دی، موږ تر ډېره حده کوشش کوو چې په هغه ځایونو کې موږ خپل استنادي دیوالونه جوړ کړو چې په هغه ځای کې د استوګنې کورونه او خلکو ته تهدیدات متوجه وي، چې هغه کوم ناورینونه چې رامخته کېږي چې د هغې مخم نیولې وي. موږ به بیا هم خپل کوشش وکړو چې دغه ساحه وګورو، خو هغه ځایونه چې سربندونه دي او زراعتي ځمکې دي تر ډېره حده پورې هغه د زراعت د ریاست وزارت ته مربوط کېږي، او موږ هم کوشش کوو چې هغه ځایونه ته چې بیخي د خلکو کروندې ډېرې زیاتې د تهدیداتو سره مخ وي او یا هم استوګنې کورونه وي دا د تهدید سره وي، نو موږ هلته غواړو چې استنادي دیوالونه موږ هلته تبلیغ.
یوه بله کلیوالي ستونزه چې دوی یادوي وایي چې د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست په چوکاټ کې دوی ته د ملي پیوستون للاري کلیوالي سرکونه تر یو حد پاخه دي خو ځینې خام پاتې دي، د دغه د جوړېدو پلان لري؟
دغه کوم سرکونه چې د ملي پیوستون په پروګرام کې دغه خلک خود مختار او دوی کول شي ځانته پروژې انتخاب کړي، چې التم خوشبختانه ډېرو خلکو دغه د کانکریټي سرکونو پروژې انتخاب کړي، پروژې شوي دي د کانکریټي سرکونو. بیا هم په هغه کې یو اندازه کارونه یا تخریب شوي وو یا هم د کار نه لږ پاتې وو. د هغه دپاره زموږ د وزیر صاحب په خاصه توجه باندې چې هغه پروژې تاسو شاید وي چې په ولایت کې هغه افتتاح شوه، چې هغه پروژو کې دوی هغه خپل کوم کارونه نیمګړي چې وو هغه تکمیلول، او د ده نه وروسته امید دی چې د مساق شهروندی یا سیټیزن چارټر پروګرام به شروع کیږي له خیر ان شاء الله په ټولو کلو کې به شروع کیږي. ډیره یو وسیع برنامه ده، آینده ملي په وستون په شکل یو برنامه ده چې دوی وشي کولای چې په دغه کې خپل داس رکونه او نور کمز اولی ضرورتونه چې دي د دوی په خپل پیسو په خپل مټ باندې جوړ کړي. ان شاء الله چې دغه پروګرام د اکتوبر د میاشتې وروسته دا شروع کیږي له خیر.
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو د اجري خبرونه ده، او تاسو د برکاش کوټ د کلی د وسیدونکو د روغتیا په برخه کې هم ستونزې واوریدي. دوی وایي چې د دوی په کلی کې تقریبا 1200 کورنۍ اوسېږي، خو کلینیک چې هلته موجود دی د 200 کورنیو دپاره د وایي راځي چې په هماغه اول هفته کې خلاصوي. زه د ننګرهار د عامې روغتیا مرستیالې اغلی ډاکټر مقدسه میراج وخته ولاړم، د دغه ستونزې ورسره شریکوم.
صحي خدمات فعلا د تطبیقونکو موسسې د لارې نه ټول ننګرهار کې اجرا کیږي، نو موږ د دې د څارنې یا نظارت مسؤلیت لرو. نو موږ ته اکثر وخت موسسات دا وایي چې د دوی دوا د ضرورت په اساس سپلای کیږي، خو د دې موږ هم شاهدان یو چې اکثره کلینیکونو کې د دوا د کمبود سره مخامخ کیږي. هغه علت دا دی چې اوس د صحي خدمات مفت دي، نو د دې په اساس هغه خلک چې ضرورت وي یا نوي کلینیکونو ته راځي او د دوا د بې ځایه مصرفېدو سبب کیږي. بغیر د هغې نه د منلو وړ نه دی چې د 1200 نفوس لپاره 200 ته دوا ولېږل شي، بلکې موږ یو خاص دوایی اندازه لرو چې هغه د اساسي روغتیایي مرکز یا جامع روغتیایي مرکز او یا د ولسوالۍ د روغتون او یا د سب سنټر یا فرعي مرکز لپاره یو مشخص دوایی کټ ورته وي یا دوایی اندازه ده چې هغه موږ سپلای کوو. خو بیا هم کچېرې د دوی ستونزې موجودې وي، دوی کولای شي چې د عامې روغتیا ریاست ته راشي.
دوی دا هم وایي چې نفوس زیات دی او کلینیک یو دی. دوی وایي چې د کلي خلکو د کلینیک دپاره ځمکه مختص کړې ځانګړې کړې ده، له عامې روغتیا له ریاست نه غواړي چې په کلی کې دی ورته دویم کلینیک جوړ شي. آیا د دویم کلینیک لپاره تاسو هلته څه پروګرام لرئ؟
نو دوی کولای شي چې آرس شي عریضه کې ولیکي موږ ته چې دوی څومره نفوس لري. بیا موږ په میاشتنۍ تخنیکی غونډه کې نظر اخلو د همکارانو، او بعد دغې نه بیا هلته سروې کوو چې په واقعیت کې دوی نور نفوس څومره دی، څومره د نور صحي خدماتو دوی ضرورت شته دی. بیا به انشاءالله په آینده پلانونو کې ورسره همکاري.
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو تاسی د اوجری په خبرونه کې د برکاش کوټ د خلکو ستونزې واورې دي چې د پوهنی اړوان هم ستونزې لري. زه اوس د پوهنې ریاست د بیان ښاغلي محمد اسف شینواري مخته ولاړم او د دوی مخته د هغوی ستونزې ږدو. شینواري صاحب، دوی وایي چې په برکاش کوټ کې دوه لیسې دي چې یو د هلکانو ده، د هلکانو یې احاطه لري، خو د هلکانو د لیسې سره ترڅنګ د نجونو لیسه ده چې هغه احاطه نه لري، او ترڅنګ یې هدیره ده چې کله مړی وشي نجونو مکتب رخصت وي. هغوی د نجونو د مکتب دپاره د سرپناه غوښتنه کوي.
زمونږ د کار په لومړیتوب کې د خزینه ښوونځیو دپاره د سرپناه او د هغوی د احاطې دیوالونو جوړول شامل دي. موږ چې هر څومره امکانات د ښوونځیو د سرپناه او د احاطې د څښاک د اوبو د تشنابونو دپاره ترلاسه کوو، هغه که د افغانستان د حکومت نه دي، هغه که د افغانستان د نړیوالو ملاتړ کوونکو لخوا دي، هغه که د شتمنو او معرفپاله شخصیتونو لخوا دي، نو موږ لومړیتوب د نجونو ښوونځي ته ورکړی. زه د برکاش کوټ دواړو لیسو ته تللی یم، په خپل هلته وضعیت ما د نږدې کتلی دی. موږ هیله مند یو کوم لومړیتوبونه چې موږ د افغانستان د پوهنې وزارت ته ورکړي دي، په هغه کې هم د دې سیمې د اړتیا شامله شوې په هغه لومړیتوبونو کې، او کوم لومړیتوبونه چې موږ نړیوالو مرسته کوونکو ادارو ته په هغه ځانګړې توګه یونیسف ادارې ته ورکړي دي، هغه کې هم دا شامل دي. زه هیله مند یم چې د یوې لوري نه د یوې لوري نه د دې منظوري راشي او موږ د برکاش کوټ د نجونو د لیسې دا ستونزه هواره.
یو ستونزه چې دوی بل یادوي د دینی علومو د کتابونو د نشوالي نه سر ټکوي.
موږ دوه ډوله کتابونه لرو، یو د عمومي زده کړو یا په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره کتابونه دي چې په تیر کې موږ د لومړي ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې کتابونه ستونزه لرله، او همدارنګه مو د اووم نه تر د نهم ټولګي پورې. اوس الحمدلله موږ د لومړي ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونیز نصاب تر چتر لاندې چاپ شوي کتابونه لرو چې په دې کې عقاید او تفسیر او دینی ښوونه او روزنه دا کتابونه هم شامل دي، چې البته دا زموږ د ښوونیز نصاب د عمومي زده کړو د نصاب جز دي. موږ په دې رخصتیو کې ولسوالیو ته رسولي دا کتابونه، او هیله مند یو چې ډیر زر ښوونځیو ته ورسیږي. په دې کې به د دینی زده کړو کتابونه چې په نصاب کې ویل کېږي هغه هم پکې شته، او نور کتابونه د دې نه وروسته به په ننګرهار کې په هر سیمه کې په ډېره لرې پرته سیمه کې زده کوونکي د کتابونو د کمښت یا نشتون له امله شکایتونه کوي.
د مشال راډیو د اوجرې خپرونې ګرانو مینهوالو، تاسو د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ د برکاش کوټ د کلي د خلکو ستونزې واورېدي، او پر ستونزو مو د اړوندو چارواکو ځوابونه هم واورېدل. د اوجرې د نننۍ ورځې کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. ښه د آباد اوسئ.
حجرا د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.
جانانا
جانا پاگل شما جانا